سلامونه ستړي مشي تاسو زموږه کلا ساته رادیو ناوړي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو په هرات ولایت کې د یو مسافرلونکي بس د ټکر په پیښه کې یو بیا کسان وژل شوی دی. دغه پیښه پرون شپه ناوخته هغه مهال رامنځته شوه چې له ایرانه د راستنه شوو کډوالو بس له یوې لارۍ سره ټکر وکړ او اور یې واخیست. د هرات لپاره د طالبانو د والي ویانت احمدالله متقي وایي په وژل شوو کې 19 ماشومان دي. له دې وړاندې په ځینو راپورونو کې د وژل شوو کسانو شمېر 60 یاد شوی و. د طالبانو د حکومت پولیسو په یو خبر پاڼه کې د دغې پیښې علت د بس چلوونکي ډیر سرعت او بې احتیاطي یاده کړې ده. تمه ده چې نن چهارشنبه د طالبانو، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران په کابل کې وګوري. د طالبانو تر واک لاندې د بختر خبر اژانس راپور له مخې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیرخان متقی، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د صدراعظم مرستیال اسحاق ډار په کابل کې د ترهګرۍ ضد مبارزې او د چین پاکستان اقتصادي دهلیز د پراختیا په اړه خبرې وکړي. بختر خبر اژانس وړاندې لیکي وانګی به د طالبانو د حکومت له مشرانو سره د دوه اړخیز کو د پراختیا او اقتصادي همکاري په اړه هم خبري وکړي. ټاکل شوی و چې د اگست په لومړیو کې امیر خان متقی پاکستان ته د سفر پر مهال له خپل پاکستاني او چینایي سیالانو سره وګوري، خو دا ناست وروسته له هغې وځنډېده چې ملګرو ملتونو امیر خان متقی ته چې د دې سازمان د بندیزونو په لس کې دی د سفر اجازه ورنه کړه. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او په افغانستان کې د دې سازمان د بشري مرستو همغږي کوونکی اندریکا راټوا وایي د دوی کارکوونکو په ملي او نړیواله کچه په ځانګړې توګه په افغانستان کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دغه په ټکو دغه کارکوونکي د ګواښلو سربېره ټپې وژل کېږي. راټوا پرون سه شنبه د بشردوستۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ویډیو پیغام کې ویل د افغانستان د مرستندویانو د کار وړاندې جدي محدودیتونه شته. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشویان سټیفن دوجارک څو ورځې وړاندې په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې د روان کال د مې په میاشت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو لسګونه خزینه کارکوونکي د نامعلومو کسانو له لوري د خپلو دندو له امله د مرګ ګواښونو سره مخ شوي دي. طالبانو د اندریکا راټوات د وروستیو څرګندونو په اړه تر اوسه څه ویلي نه دي. د عراق نومړی وزیر محمد شیل سوډانی ویلی د شوران په نوم د نفتو د تولیدونکي یوې امریکایي کمپنۍ سره هوکړلیک لاسلیک کړی دی. د روټرز راپور له مخې سوډانی دا اعلان پرون سه شنبه وکړ. روټرز وړاندې وایي عراق په تیرو دوو کلونو کې له ګڼو سترو نفتي کمپنیو سره تړونونه کړي او د فرانسې له توتال او د برټانیې له بریټش پټرولیم سره د 50 میلیارد ډالرو ګډو پانګونو د نوو قراردادونو لاسلیک ته لار هواره کړې ده. د عراق د نمړي وزیر د دفتر په ټکو حکومت د نفتو لسترو کمپنیو سره د تعامل په برخه کې نوې ستراتیژي پلي کوي. او سپینې ماڼۍ پرون سه شنبه په رسمي ډول د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ لپاره د ټیک ټاک یو حساب پرانیست چې په امریکا کې د دغه اپ له 170 میلیونو څخه ډیرو کارکوونکو ته د ولسمشر ټرمپ پیغامونه ورسوي. نوی حساب چې په اټ وایټ هاوس کې جوړ شوی پرون یو لنډ ویډیو خبره کړ چې په کې وایي زه ولسمشر ټرمپ ساسي حاکم. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لویت ویلي د ټرمپ حکومت ژمندی چې د ولسمشر تاریخي لاسته راوړنې د خلکو تر غوږونو د ډېرو رسنیو او نورو پلیټفارمونو له لارې ورسوي. د روټرز راپور له مخې ولسمشر ټرمپ د ټیک ټاک حساب سره ځانګړې مینه لري، خو امریکایي قانون جوړونکي بیا اندېښنه لري چې ټیک ټاک د امریکایي کارونکو شخصي معلومات ښایي د چین حکومت ته په لاس ورکړي. خبرونه مو اوریدل او وړاندې سره دا مطالب اوریدل شي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې مرسته رسوونکي کارکوونکي له جدي ګواښونو سره مخ دي. چې دا کار کوونکو په برخه کې کم ډول جدي ستونزې دي او طالبانو یې په اړه څه اقدام کړی او کنه په راپور کې به درته وایو. د طالبانو د حکومت په خسره د مبارزې د ملي ادارې اعلان کړی چې په وروستیو څو ورځو کې په افغانستان کې په بارانونو او سیلابونو کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. له دې سربېره د دغې ادارې په ټکو چې کرنیزې ځمکې هم ویجاړې شوي او کورونه هم اوبه وړېدي، دا چې بې وخته سیلابونه د اقلیمي بدلون نښې دي او کنه په دې اړه به هم درته تفصیلي راپور ولرو. ته به هم راسره واورئ چې په خوست کې هغه ځوانان چې له طبي رشتو فارغېږي وایي چې د اکزام په برخه کې له ستونزو سره مخ دي.
ما په ډېره سخته شرایطو کې چې هغه د کور مسولیتونه ما د نرسنګ ښوونځي وویل او نو یو هیله مو شته انشاءالله په راتلونکي کې او دا هیله من له دینه چې دغه اګزیټ امتحان موږ ته آماده کړي انشاءالله.
همدارنګه د هغه طالب کیسه به هم در سره شریکه کړو چې له انتحاري څخه اوس د دولت په یو کارکوونکي بدل شوی. نور راپورونه هم درته لرو، ملتیا هم غواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشه زفر د سیالي مو په تخنیکی چارو کې را سره قدر جلال افتي. ملګری ملتونه وايي په افغانستان کې مرسته رسونکي کارکونکي له جدي محدودیتونو سره مخ دي. افغانستان لپاره د ملګری ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د دې سازمان د بشري چارو همغږي کونکي د گیس په نسمه بشر دوستۍ د ورځې په مناسبت په ویډیو پیغام کې ویلي، دغه څرګندونه ترڅنګ په بشر دوستانه فعالیتونو کې د افغان ښځو په بشپړ ونډه ټینګار کړی. په ورته وخت کې په دې هیواد کې د مرسته رسولو برخی یو شمیر کارکونکي خزي هم وایي چې له ګډو محدودیتونو سره لاس او ګریوان دي. نور تفصیل لا سره کارنه په دې راپور کې ورو.
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د دې سازمان د بشري چارو همغږي کوونکی وایي چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په کچه ملیو نړیوال مرستندویه کارکونکي له دندې څخه خنډونو سره مخ دي. هغوی کوښښ کوي ټپیان کیږي او ان وژل کیږي. اندري کاراتوات د سه‌شنبه په ورځ د اگست په 19 د بشر دوستۍ د ورځې په مناسبت په یو ویډیو پیغام کې زیاته کړې چې د افغانستان مرستندویه کارکونکي له جدي کاري محدودیتونو سره مخ دي. هغه په دې پیغام کې چې د یو نامه د فیسبوک پاڼې په ګډون د ملګرو ملتونو په بیلابیلو پاڼو کې خپور شوی ویلي،
سره د دې چې له 2021 کال وروسته په افغانستان کې امنیت او فزیکی لاسرسی ښه شوی، خو بشر دوستانه کارکونکي لا هم له جدي کاري محدودیتونو سره مخ دي. دا ننګونې تل په پوهه، نوښت او زغم ځواب شوي دي.
راتوار ټینګار وکړ چې د افغان ښځو بشپړه ونډه په بشري فعالیتونو کې ډیره مهمه او له دوی پرته ناشونې ده. هغه له نړیوالو مشرانو وغوښتل چې د ښځو د حقوقو او امنیت د خوندیتوب لپاره لازمي اسانتیاوې برابرې کړي او هغه کسان چې په دې برخه کې ناغېږي کوي باید ځواب ویونکي وګرځول شي. اندریکا راتوار ټینګار وکړ چې ټول باید د مرسته کوونکو کارکوونکو د خوندیتوب او ملاتړ په برخه کې په خپلو ژمنو عمل وکړي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر ښځینه مرستندویه کارکوونکي وایي له سختو محدودیتونو سره مخامخ دي. یو ښځینه کارکونکي چې وینو غوښتل نومې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل،
د دوی شرط دا دی که چیرې بشري خدمتونه ترسره کیږي په ساحه کې باید د دوی د نمایندګانو څخه یو له موږ سره اوسي او هغوی زموږ کار له نږدې څخه وویني. کله چې فیمیل سټاف ساحې ته ځي د دوی سره اول یو محرم وي چې محرم خاوند پلار.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک څو ورځې مخکې وویل چې د روان کال په می میاشت کې لسګونه ښځې چې د دې سازمان په بېلابېلو ادارو کې کار کوي د ناپېژاندو کسانو لخوا د دندو له امله په مرګ واخل شوي. دغه په وینا له همدې موضوع له کبله یونما مجبوره شوي چې د دغو ښځینه کارکوونکو د امنیت خوندیتوب لپاره لنډمهالي تدابیر ونیسي. یونما وایي طالبانو ویلي چې د هغوی ځواکونه د ښځینه کارکوونکو د ګواښ پیښو کې لاس نه لري، خو ادعا کوي چې د کورنیو چارو وزارت یې د اړه پلټنې کوي. له دې وړاندې هم بېلابېلو ادارو په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یوچا د طالبانو لخوا د مرستو د ویش په پروسه کې د لاسوهنې په دې برخه کې د ښځو د حضور په محدودولو او پر هغوی د فشارونو په اړه راپورونه ورکړي وو. طالبانو له بیا بک ته رسېدو وروسته په افغانستان کې د ښځو پر زده کړو او ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو بېلابېل محدودیتونه ولګول او په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو کار کول بند اعلان کړل.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
تاسو زموږه ازادي رادیو نوري د بخښنه نړیوال سازمان وايي چې طالبانو په افغانستان کې د واک له ترلاسه کولو څلور کاله وروسته په بشپړ مافیات د هیواد د خلکو ژوند ویجاړولو ته دوام ورکړی دی. د دې سازمان د جنوبي آسیا څانګې پرون پر خپل ایکس پاڼې له خلکو غوښتل چې د دې سازمان د تومار غوښتنلیک په لاسلیک کولو دی د طالبانو د حساب ورکونې او له ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره نړیوالو فشارونو زیات کړي. په ورته وخت کې یو شمېر مدني فعالان خبر ورکوي چې د نړۍ دوامداره یوازې شفاهي غبرګونونه او د عملي اقداماتو نشتوالی به د افغانستان لپاره نه جبرانېدونکې پایلې ولري. تفصیل فیروزی عزیزی نه په دې راپور کې اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې نړۍ د ازادۍ او عدالت لپاره د افغانستان مبارزه له پامه نسی غورځولای او باید په دې هیواد کې د بشري حقونو د ملاتړ لپاره اقدام وکړي. د دې سازمان د جنوبي آسیا څانګې د دوشنبې په ورځ د اگست 13مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې طالبانو پر افغانستان له څلور کلنې واکمنۍ راهیسې له سزاګانو په بشپړ مافیات سره د افغانانو د ژوند ویجاړولو ته دوام ورکړی دی. دغه سازمان له سزاګانو د مسؤلیت پای څلور کله بې عدالتي د هشتکونو په کارولو له ټولو غوښتي چې د دې سازمان د تومار غوښتنلیک په لاسلیک کولو د طالبانو د حساب ورکولو او د ښځو او نجونو د حقونو د ملاتړ لپاره نړیوال فشار زیات کړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د طالبانو د واکمنۍ څلورو کلونو وروسته هم د دوی قضایي سیستم د حقوقي اصولو له پراخو سرغړونو سره مخ دی. که څه هم د طالبانو حکومت وایي چې د دوی محاکم اسلامي شرعي قوانین پلي کوي، خو دې سازمان ټینګار کړی چې د طالبانو قاضیان پرته له څارنې او د شخصي نظر پر اساس پریکړه کوي. محکمې غیر علني او غیر عادلانه دي او د مدافع وکیلانو نشتوالی او د ورته جرمونو لپاره د مختلفو سزاګانو ډیری وختونه د شکنجې او دروهلو لامل ګرځي. په ورته وخت کې یو شمېر مدني فعالان وایي چې د افغانستان د وضعیت په اړه نړیوال خبرګونونه تر دې دمه د خوشنۍ څرګندولو او اعلامیو خبرولو پورې محدود دي چې د افغانانو د وضعیت په ښه کولو کې کومه مرسته نه ده کړې. له دې ډلې رازیا برومند ازادي راډیو ته وویل چې د نړۍ لخوا د عملي اقداماتو د نشتوالي دوام د افغانستان لپاره نه جبرانېدونکې پایلې درلودلی سي.
باید جهان دیگه نظارهګر نباشه، عملا باید اقدام بکنه، از طریق فشارهای دیپلماسی میتونه باشه، از طریق تحریم های مالی و اقتصادی و...
نړۍ باید نور یوازې ننداره و نکړي، باید عملا اقدام وکړي. دا ممکن د دیپلماتیک فشار یا مالی او اقتصادي بندیزونه للاره وي. په ځانګړي توګه په دې ورسته کې د لاهې محکمې له نیکه مرغه د طالبانو مشران محکوم کړی دی او په دې برخه کې هم باید عملي اقدامات وشي او نه باید دا ډول ظلمونه او جرمونه عادی او سپین کرلای شي.
که ته هم د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو د 2021 کال په اگست کې وخت له رسیدو وروسته په افغانستان کې د ښځو پر تعلیم، کار، سفر او نورو فعالیتونو بندیزونه او محدودیتونه لګولې دي. سربیره پر دې د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو نړیوالو سازمانونو د یو شمېر ملکی وګړو، نظامیانو او د تیر جمهوری نظام کارمندانو، بشري حقوقو فعالینو او افغان خبریالانو پر وړاندې د نیولو، شکنجو، جبري ورکېدو، بندي کولو، بدني سزاګانو او د دوی پر وړاندې د ګواښونو او د خلکو د ژوند په بیلابیلو برخو کې د سختو محدودیتونو لګولو راپورونه خپاره کړي دي. نړیوالې ټولنې په وار وار له طالبانو غوښتي چې په ځانګړې توګه پر ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي او په بشپړ توګه د بشري حقوقو درناوی وکړي او ټینګار کړی چې د دې مسلو له حل پرته به طالبان په رسمیت ونه پیژني. د جرمونو نړیوالې محکمې ICC د جولای په 8مه نیټه د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخونزاده او د دوی د قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو امر هم صادر کړ. د یادونې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان په تومار غوښتنلیک کې راغلي چې په داسې حال کې چې د افغانستان خلک په یو نه ختمیدونکې ویره کې بند پاتې دي، نړیوالې ټولنې هیڅ معنا لرونکی اقدام نه دی کړی. وړاندې راغلي چې سختې خبرې به دا ظلم ونه دروي، بلکې په ټکو یې پریکړنده اقدام ته اړتیا ده او د نړۍ په کچه ټول حکومتونه باید په افغانستان کې د دې ځپونکي دورې د پای ته رسولو لپاره عملي ګامونه پورته کړي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. 24 ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
تاسو مخه کله ساده رادیو ناوري د طالبانو د حکومت په خسره د مبارزې د ملي ادارې اعلان کړای چې په روسي او تورزو کې د افغانستان په نه ولایتونو کې سخت بارانونه او سیلابونه څلور کسان مړه کړي دي. د دې ادارې د اطلاعاتو او اړیکو رئیس محمد یوسف هم